دا مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر مو پروانه خبری غړی کې ستاسو هر کله کوم نن د جمعه مبارک ورځ او د سپتمبر د میاشتې درویشتمه نیټه ده زموږ اغلا پراګ اوریدل ته اوس ته سهار 9 بجې دي چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او د نړۍ په اړه بیل بیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی نو که وخت لري را سره پاتې شي خو په سر کې به تاسو ته خبرونه وړاندې کړو زموږ همکار فرخندا صد په سټوډیو کې د مایک هغه ته سپارم
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی وزیر اعظم شهباز شریف بنند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کوي د سواد په منګلورو کې پولیسو ادا کړی چې له وسلوالو سره یې په نښته کې یو وسلوال وژل دی او په ایران کې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په مظاهرو کې 18 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بنند جمعې پورست ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي د سرکاري ریډیو د یو خبر لمخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو حالت د مرستو پر رسولو د بیا بحالۍ پر کارونو زیاتې خبرې کوي بلخوا پرون د سپتمبر پر 28 شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش سره لیدلی د دغه لیدنې وروسته شهباز شریف تر شپه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د انټونیو ګوتریش سره یې د سیلاب متاثرینو په بیا بحالۍ او هلته د مرستو پر رسولو زیاتې خبرې شوې دي ځینې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې انټونیو ګوتریش په دغه لیدنه کې ویلي چې دوی به ډېر زر په امریکا او یا اروپا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ډونرز کانفرنس په نوم یوه غونډه کوي چې پکې به له نړیوالو نه د پاکستان سره د مالي مرستو او هلته د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو د راکمولو لپاره د یو نظام پر جوړولو خبرې کوي د خیبر پختونخوا د سواد په منګلور کې پولیسو ادا کړی چې له وسلوالو سره په یوه نښته کې یو وسلوال وژل دی د سواد ضلع د پولیسو مرستیال مشر ارشد خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه ناوختې د وسلوالو سره په ډزو کې د هغوی یو تن وژل دی پولیس وایي وژل شوی تن عادل زیب نومېده د منګلور اوسیدونکی و خو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی دا له هغې وروسته دا چې تېره شپه ناوخته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه پر یو بل یې تر نیم ساعته پورې ډزې وکړې ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوالو د منګلور پر پولیس تانی بریت کړی وو له دغه وروسته د دوانو ترمنځ نښته پیل شوې ده بلخوا پولیس وایي په نښته کې دوی ته څه زیان نه دی رسیدلی او د ترهګرۍ ضد خصوصي پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې ذمهواري نه ده منلې د خیبر ضلع په جمرود کې د وسلوالو په ډزو کې یو ځایي پولیس سپایي وژل شوی او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وژل شوی دی د خیبر ضلع د پولیسو ویان زهیر اپریتی د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته په یو لیګلی بیان کې ویلي چې تیر شپه د جمرود په نوې آبادې سیمه کې وسلوالو د پولیسو په یوه ډله حمله کړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي محسن اپریتی وژل شوی دی د بیان له مخې دا حمله هغه وخت شوې ده چې د پولیسو یوې ډلې په نوې آبادې سیمه کې غش کاوه چې وسلوالو پرې ډزې وکړې تر اوسه چا د دغه پیښې ذمهواري نه ده منلې د خیبر پختونخوا د ساربو د چارو یا لایف سټاک اداروي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350,000 چرګان او لشپک 150,000 څخه زیات ساربي مړه شوي دي د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالم زیب پرون مشال ریډیو ته ویل د خلکو مالونو او ساربو ته تر ټولو زیات تاوان په ډېر اسمل خان ضلع کې رسیدلې دي
تقریباً 25,000
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم کامی داري روانونه ویلي چې په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 300,000 زیات څاروي وژل شوي دي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د نړیوال هکډلې فعالان وای په ایران کې غنی سرکاري حکومتي وپانې د نامعلومه کسانو لخوا د انټرنیټ نه لري کړل شوې دي دا ګام د هغه مظاهرو په حمایت کې پورته شوې چې په ایران کې د پولیسو په حراست کې د یوې 22 کلنې انجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې دي په دغه کې د ایرانی ولسمشری وپانې د فار سرکاري خبري ایجنسی او د ایران د طبي سیړنو مرکز وپانې شامل دي د سپتمبر په 6 د نامعلوم ډلې لخوا په ټویټر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د مظاهره چیانو د خوځو د حقوقو خوندي ساتلو مرسته خودل شوې. د مهسا امینی تر وژنې وروسته په ټول ایران کې مظاهره پیل شوې دي او تر اوسه په د سرکاري شمیرو تر مخه په دغه مظاهرو کې 19 کسان وژل شوې چې پکې پولیس او مظاهره چیان شامل دي. او بل خبردار چې د کرکټ شل اوریزا د کرکټ په سیالیو کې پاکستان پرون په کراچۍ کې د انګلستان ته په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. لومړی بیټنګ انګلند وکړو، پاکستان ته د 200 رنزونو هدف ورکړ چې په جواب کې پاکستان دغه هدف په آخري ور کې ترلاسه کړ. بابر اعظم په شپږ شپېتو بالونو 110 رنزونه جوړ کړل. دا خبرونه
فرخنده صد وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول د دې خبرونې ځنې مهم ریپورتونه دادي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. د پاکستان قاضي القضات د تحریک انصاف مستعفي غړو ته ویلي پارلمان ته دی واپس لاړ شي، خو د تحریک انصاف یو غړی اقبال افریدی وایي
دوی چې تر کومه پورې د چیرمین فیصله نه وي راغلی تر هغه پورې د تحریک انصاف کنډیډیټ یا د هغې چې کوم ایم این ایز دي هغه د پارلیمان غړي دي یا په یو صورت هم اسمبلی لا نه شي تللی، دا د پارټۍ د چیرمین فیصله ده.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي خوره شوې چې خلک اندېښمن کړي دي.
نورس فروز دا بیماری زیاتیږي او خلق دا غینا نور په رنزمان اخته کیږي او ای سی یا ډی سی په کار دچې د ډینګي د خاتمه لپاره کوټل اقدامات وکړي.
د پاکستان پارلمان کې د نرخزیانو د حقونو په اړه د یو اکټ وړاندې کیدو بحثونه راپرولي. د شمالي وزیرستان کډوال چې بنو کې پراته دی وایي حکومت پر مرستې باندې کړي او د پاړه چنار خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف پرون مظاهره کړې ده. په یو بل رپورت کې باوري چې په جلال آباد کې یو انجلۍ د نور انجونو لپاره د انګریزي د زده کړو کورس پرانیسته.
کوم دې چې اوس مهال برابر شوې دی ویل چې موږ خپل چې د انګلیسي کې لکه کمزوري انګلیسي د سټډي لپاره کې ما غوې ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو
دا نو رپورتونه په دې خبرې غړې کې اوس هم رپورټونه. د پاکستان وزیر اعظم نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی وویم غونډې ته وینا کوي. دا ماده چې شهباز شریف به په خپله وینا کې زیاتې خبرې د پاکستان پر سیلابونو او د دغو سیلابونو د وجې خلکو ته د رسیدلو زیانونو او خلکو سره د مرستو په اړه وکړي. نوموړی چې دا وخت په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې برخه اخلي. د خپل سفر پر مهال د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. تفصیل یې له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو او هلته د مرستو پر رسولو د بیا بحالۍ پر کارونو زیاتې خبرې کوي. بلخوا پرون د سپتمبر په 22مه شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش سره لیدلې دي. د دغه لیدنې وروسته شهباز شریف تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه کلی چې د انټونیو ګوتریش سره د سیلاب متاثرینو په بیا بحالۍ او هلته د مرستو پر رسولو زیاتې خبرې شوې دي. نوموړي لیکلي چې د ګوتریش پاکستان ته پر سفر او له سیلاب ځپلو سره د مرستې پر خودلو یې د هغه مننه کړې ده. ځینې پاکستانی رسنۍ نن خبر ورکوي چې انټونیو ګوتریش په دغه لیدنه کې ویلي چې دوی به ډیر زر په امریکا او یا اروپا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ډونرز کانفرنس په نوم یو غونډه کوي چې پکې به له نړیوالو نه د پاکستان سره د مالی مرستو او هلته د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو د راکمولو لپاره د یو نظام پر جوړولو خبرې کوي. شهباز شریف او ګوتریش پرون د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ودانۍ کې د پاکستان د سیلاب متاثرینو د عکسونو یو نندارتون ته هم ورغلي ول. په دغه عکسونو کې د سیلاب ځپلو خلکو کړاو او تکلیف خودل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف دا وخت امریکا ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو په وو او یای مغونډه کې ګډون لري چې دغه غونډې پر مهال یې د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم خبرې کړې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO د پاکستان چیف جسٹس یا قاضی القضات عمر عطا بندیال د پاکستان تحریک انصاف له قومي سملې نه مستعفی غړو ته ویلي چې باید بیرته پارلمان کې کینی ځکه چې د دوی د مستعفی کېدو له وجې د دوی د حلقو خلک په پارلمان کې د نمائندګۍ نه بې برخې کیږي. د لاغې وروسته دا چې د روان کال د اپریل په 10مه اپوزیشن ګوندونو د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ او دغه یې د وزیر اعظم چوکی لري کړ. له دغې وروسته د پاکستان تحریک انصاف 130 غړو د قومي سمرې نه خپل استعفاګانې ډیپټي سپیکر ته ورکړې. بل پلو پاکستان تحریک انصاف ګونوي د ګوند چیرمن به پارلمان ته د بیرته تګ یا نه تګ فیصله کوي. له اسلام آباد سراج ظهیر پر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د ستمبر په 22مه د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیل په مشرۍ کې دوتنی جرګه غي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی مستوفی شوی غړو ته مشوره ورکړي چې بیرته پارلیمان کې کینی ځکه چې د دوی د استعفاګانو له وجې د دوی د حلقې خلک په پارلیمان کې له نمائندګۍ بے برخې پاتې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی 130 غړو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته استعفاګانی ورکړي چې پر الیکشن کمیشن وای دوی به یې ور په ور منظور وی. او دغه لړکی د روان کال د جولای په 9 نیټه د پی ٹی آی د 11 د قومي اسمبلی د غړو استعفاګانی منظور کړي، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند وای پاید د دوی د ټولو غړو استعفاګانی په یو ور منظور کړي او په هغه حلقو زمینی انتخابات وکړي. دغه لړکی پی ٹی آی سپریم کورٹ کې یو درخواست جمع کړی وو چې سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړي چې په یو وار د ټولو غړو استعفاګانې منظور کړي او زمینی ټول ټاکنې وکړي. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي اقبال پریدی مشال ریډیو سره خبرو کې د ستمبر په 22مه د شپې ناوخته اووی دوی تر هغه پارلیمان کې بیرته نه کینی تر څو ورته عمران خان حکم ورنکړي.
موږ دا وایو چې تر کومه پورې موږ لیدلې دي نو عمران خان زموږ چیرمن د عدل یا ډیر لوی احترام کوي، تر کومه پورې چې د دې خبر تعلق ته یا چیف جسټس نو پاره کې به زموږ د چیرمن د فیصلې ضرورت وي چې تر کومه پورې د چیرمن فیصله نه وي راغلې تر هغه پورې د تحریک انصاف کاندیدیټ یا د هغه چې کوم ایم این ایز دی هغه د پارلیمان غړي دی په یو صورت هم اسمبلی لا نشیټلې دا د پارټي د چیرمن فیصله ده.
په پیښور کې خبريال او سیاسی چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته د سپریم کورټ او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دریس پاړه وې.
زه په خپل دا غنمه چې دا یو داسې ټیکټکس دی، دا داسې بهاني دی چې تحریک انصاف کوي چې په نظام کې ناستم دی، په صدرې سلورو صوبو کې حکومت هم دی او د اغې نه باوجود غواړي چې مونږ دی خلکو ته وایي چې ګورم خو استعفاګانې ورکړي دي. اصل خبره دا ده چې تحریک انصاف دا غواړي چې هغه دی د دې ملک د خلکو سره نمائندګي اصل کوي او حکومتونه ختمول غواړي. د دې لپاره په کار دي د پنجاب حکومت دې ختم کړي او د خیبر پښتونخوا حکومت دې ختم کړي، د دې مسله په خپل حل شي، انتخابات به وشي.
دا نه غیر وستو چې دروان کال د اپریل په 10مه نیټه متحد اپوزیشن ګوندونو یا پی ڈی ایم د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان ضد قومي اسمبلی کې عدم اعتماد یا د بې باوري تحریک وړاندې کړو او عمران خان یې د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړو او د مسلم لیگ دون صدر شهباز شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو لخوا متفقہ وزیر اعظم وټاکل شو. هغه وخت د خارجه چارو وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایس چیرمن شاه محمود قریشی اعلان وکړو چې دوی د قومي اسمبلی د چوکۍ استعفا ورکوي. بیا وروسته د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه د پاکستان تحریک انصاف د 130 د قومي اسمبلی غړو استعفاګانې ترلاسه شوي او د یوې د نوري منزورې لپاره الیکشن کمیشن ته لیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د ځوانانو غا خبرونه به نن په سلورو بجو تاسو په ژوندۍ بڼه له سټوډیو نه هم اوري په رادیو او په فیسبوک باندې به هم وي. اوس هم نور رپورټونه د خیبر پښتونخوا د خزانه محکمې لخوا پرون په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پښتونخوا صوبه د 215 عربو روپو د کمی سره مخامخ ده. د خزانه د محکمې لپاره د اطلاعاتو مرستیال ډایرکټر تاوله خان پرون مشال لډیو ته ویل چې له وفاقه د بجلی د خالص ګټې د 1 شپېته عرب روپو او نورو بقایجاتو د نه ملاوېدو په وجه صوبایي حکومت د مالی خسارې سره مخامخ شوی دی. له پېښوره غلام غوث د نور تفصیل سره.
د خیبر پښتونخوا د خزانه محکمې په پښتونخوا صوبه کې د وفاقي حکومت نه د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو د نه ملاوېدلو په وجه د لوی مالی خسارې خبرداري ورکړې دي. د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه لخوا د مشال ریډیو په شمول بیلابیلو رسنیو ته په استولې شوی معلوماتو کې ویل شوی دی چې په موجوده وخت کې خیبر پښتونخوا صوبې ته د 215 عرب روپو ضرورت دی او که وفاقي حکومت پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټې د 1 شپېته عرب روپو په شمول وفاق ته ورپوري نور بقایجات نه ورکوي نو صوبایي حکومت به د لوی مالی خسارې سره مخامخ کیږي. په دغه اړه د سپتمبر په 3 نیټه د خزانې د محکمې لپاره د اطلاعاتو مرستیال ډایرکټر عطاالله خان مشال ریډیو ته وویل
پښتونخوا چونکی د بلوچستان او د نورو د ملک د نورو سیمو په شانتي وړه صوبه ده غټي صوبې چې کوم دي نه غخپل ریوینیو په خپل جنریټ کوي او ملک ته مرکزي مو ته زیات تر محاصل چې د وفاق ناراضي ټیکسونو په مت کې راضي یا چې کم دي نه د بجلی د خالص منافع په مت کې راضي. اوس چونکی قبایلي ضلع مرچوي دي هغم دي موجوده حالاتو کې 215 عرب روپۍ چې کم دي دا مونږ ته د صوبې ته شارټیج دی یا دا پیسې زموږ سره کمې دي په دې کې د زمز دا فنډز دي دغه شان د بجلی خالص منافع ده.
پښتونخوا صوبه کې د مالی مشکلاتو دا راپورونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سیلابونو په وجه هم صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او د خزانه د محکمې د شمیرو تر مخه تر دې دمه په پښتونخوا صوبه کې د سیلابونو په وجه د 1.2 عرب روپو د مالی توانونو اندازه لګولې شوې ده. په پیښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکي خبریال ایرپان خان وایي دا مهال په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د اتحادي حکومت ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په وجه به دا آسان کار نه وي چې د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو مسله به زر حل شي. عرفان خان وایي صوبایي حکومت په دې وجه د مالی خسارې نه د ځان بچ کولو لپاره له بهره د قرضو اخیستلو لپاره هم تیاری نیولې دی.
د وفاق نه کومې پیسې ترانسفر کړې دي 15 شپېته عرب روپۍ هغه نه دي ترانسفر شوي هغه نه دي ورکړې شوي چې کوم د خپل بجلی خالص منافع وا نت هایډل پروفیټ 1 شپېته عرب روپۍ نو هغه نه دي ورکړې شوي چې کوم سیلاب راغلی دی نو هغه د خیبر پښتونخوا انفراستراکچر د هغه نورو سیزونو د زیان رسولې نقصان سوالره او د هغې چې کوم اعداد شمار دي نو هغه 1.2 عرب روپۍ دي نو چې دا ټول راجم کې نو دا 215 عرب روپۍ جوړيږي نو حکومت خو چې موږ سره دوه لارې دي چې موږ به دا کمې پوره کوو یو خدا چې د دوی کم خپل آمدن زرایي دي زریي دي ریسورسز دي نو هغه به موږ زیاتو نو دوی ملار دادا چې هغه موږ د عالمی بانک نه قرضه اخلو کم چې په اربونو روپو کې دا
وفاقي حکومت تر دې دمه د صوبایي حکومت د بقایجاتو د وښتنو په د عمل کې سندې دی ویلي خو روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوري کړې وو چې هغه په صوبې کې د تحریک انصاف حکومت ته د خپل بقایجاتو په نه ورکولو سره غواړي چې د هغه صوبایي حکومت د مشکلاتو سره مخ کړي. خو په پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو بیا په صوبایي حکومت نیوکې کړې وې چې په وفاق کې د عمران خان د حکومت په دور کې هم صوبایي حکومت له مرکزه خپل ټول بقایجات نو ترلاسه کړي او د مالی خسارې د صورتحال د هغه وخت نه را روان دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دی ټول شي بنگړی بنگړی
غږیزو پیغامونو
زمانور کې عامنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 اوریدونکو که تاسو د مشال په نو خبرونې ته پیغام را لیږلی وي نو سبا ته د خبرونه په څلورو بجو خپریږي، د اورېدلې مه هیروئ. او که نه مو یې را لیږلی نو پیغامونه همدا اوس را ولیږئ، زه به یې په راتلونکې اونۍ کې چې کومه خپرونه جوړوم هغې کې به ستاسو پیغامونه نشر کړم. اوس هم نور رپورټونه په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ وبا خپره شوې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پرونه پورې د دوی د معلوماتو له مخې 5500 نه زیات کسان په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي چې پکې شپږ تنه مړه شوي هم دي. په دغو کې له مردان، پېښور، چارسدي، نوخار او خیبر زلونه تر ټولو زیات کیسونه رپورټ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په کورونو کې دننه او بهر د اوبه نه جمع کوي او د سکلو د اوبو لوښي دې هم پټ ساتي. نور تفصیل اورېدو لپاره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
حکومتي شمیرې ښایي چې ټوله خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه 5500 نه سوا خلک ډینګي ماشي ناروغه کړي دي چې پکې د ټولو زیاتې اغېزمنې ضلعې نوخار، مردان، خیبر، پېښور، هریپور او چارسده دي او دا حساسې هم ګرځولې شوې دي. شپږ تنه وژلې چې پکې څلور خیبر او یو مردان او نوخار کې دي. دا خیبر ضلعې منظور اپریدي د ضلعې انتظامی او صحت محکمې نه سخت ګیله من دي.
نورس پروز دا بیماری زیاتیږي او خلک دا غینا نور په رنځ باندې اخته کیږي او ای سی یا ډی سی په کار ده چې د ډینګي د خاتمې لپاره کوټل اقدامات وکړي.
دا نوخار کاکا صاحب سیمې ناظم حیات شیروای د دوی سیمه کې هم ګڼش میں خلک ناروغه کړي چې پکې مړه شوي هم دي، خو ضلع انتظامیه یا متعلقه حکومتي چارواکي دغه سیمو ته نه ورغلي او نه د دې رنځ مخنیوي کې سنجیده ښکاري.
زمونږ نوخار کې خیشکو کې په پورې نوخار چې کوم دی دا سیلاب راغلی دي، سرخوش علاقو کې دا ډینګي مساله هم روچته شوې ده. خدا دې سیلاب نه مخکې مونږ په بدرخو کې او اکوړي کې ډېره وه، خو دا مونږ ته تقریبا د هغه ځای نه راغلی ده. او نن کاکا صاحب د هغې په لپیټ کې راغلی دی. د حکومت چارواکي چې څومره دغه نو یو خو هغې تر څه پورې د دې ویزټونو کو نه مونږ ته څوک ایم پی اے دلته راغلي، څوک مونږ ته نه دي راغلي. د مونږ سپین کاڼي ویلیج کونسل کې صرف یو ځل ټی ایم اے راغلی ده، هغه سپرے کړی ده.
خو د ډنګي او نورو ناروغو لپاره د صحت محکمې خصوصي څانګې مشر ډاکټر شاه فیصل اپریدی وای چې روزانه د دې سیس کتنه کیږي چې کومې اغېزمنې سیمې دي، هلته سپرے، لوګي، مچردانی او د ولاړ اوبو صفایانی کیږي او کنه. او ټول ډیپټي کمشنرانو ته په دې اړه د چیف سیکرټری خیبر پښتونخوا لخوا سخت هدایت هم جاری شوی چې د غرند مخنیوي لپاره کوټل ګامونه پورته کړي.
چیف سیکرټری په لیول باندې یو ډینګ اکشن پلان یې پروشوي دی. ټول ډیپارټمنټ په دې کې رول دی. موږ ټیمونه دي، ال ډبلیو زی، نور خلک دي، عالمانو پترو، سکولونو پترو د بیماری خلاف چې کوم دی موږ اویرنس کوو چې خلک خبر شي، پریکو په کورونو کې بهر فوګینګ کوو. خو یو خبره تاسو ته کام شي کوم لکه
بلخوا د صوبې مختلفو غټو روغتونونو کې په خصوصي توګه چې کومو سیمو کې د غرن سیوا دي ځانګړي واډونه هم جوړ کړی شوي دي چې پکې د ډینګي ویړیا درملنه کیږي. ډاکټر شاه فیصل اپریدی د دې ماشي او د ناروغۍ د علاماتو په خپل باندې وایي چې دا غټ او برګ ماشه دی او د انسان چیچلو یا خوړلو وروسته دا غیزمن کس سخت تبه، د وجود د جوړونو او د هډوکو سخت دردونه شي، د زړه کچه کېدل، الټه راتل دا د دې وړومبي علاماتو کې دي. دی وایي 90% اغیزمن خلکو کې علامات نه وي او نه ورته روغتون کې د داخلېدو ضرورت وي. دغه ډول 2% خلک داسې وي چې پکې هسپتال کې د داخلې ضرورت وي چې د علاج وروسته زیاتره روغ شي، ولې د دې نه د مرګ شرح 1% ده. او په هغه کې هم که په وخت علاج او درملنه وشي نو دغه ویره هم ختم شي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
او داسې حال کې چې د پاکستان په پارلمان کې د نرخزیانو یا خواجه سراو د حقونو په اړه د ترانسجنډر فرانسیس اکټ 2013 په اړه توده بحثونه شوي دي، او ځینې مذهبي او سیاسي مشرانو دا د اسلامي قدرونو ضد ګڼلې. د خواجه سراو د حقونو فعالان بیا وایي چې دغه تورونه بې ځایه دي او باید په دغه بهانه خواجه سرا د تعلیم، صحت او وراثت کې د حقونو نه بې برخې پاتې نشي. په عین حال کې وفاقي شرعي عدالت هم په دغه اړه د ځینو خواستونو اوریدنه کړې او خواست کوونکو ته د خپلو ادعاو په حق کې د ثبوتونو وړاندې کول ویلي دي. نور معلومات ته شاهین بنیرینا.
د کورنیو چارو په اړه د سینیټ د سټینډینګ کمیټې مشر محسن عزیز د سپتمبر په 20مه د ترانسجنډر پرسنز اکټ په نامه د خواجه سراو د حقونو په قانون کې د بدلون لپاره د انټرسیکس پرسنز ترمیمی بل 2022 په نامه سینیټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. د دې وړاندې د جماعت اسلامي د سینیټر مشتاق احمد خان په ګډون یو شمیر نورو کسانو د دې قانون پر ضد وفاقي شرعي عدالت ته خواست کړې ده او په دې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. ناقدین وایي چې که دا قانون عملي شي نو دا به د اسلامي اقدارو ضد اقدام وي او هم جنس پرستۍ ته به لار هواره کړي. خو د خواجه سراو د حقونو سازمانونه دغه نیوکې بې ځایه بولي او وایي چې دوی د نورو خلکو په شان د تعلیم، صحت، روزګار او وراثت کې د برخې حقونه غواړي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ترانس اکشن په نامه د خواجه سراو د سازمان یوې غړې ریحانه ویل چې باید ټولنه دوی د انسانانو په توګه ومني.
دی بل کې داسې نشته دی چې راشه دی چې کوم دي ودا کې دی مونږ ته کې څه خپل رائټس غوښتي. سیدا څنګه چې موږ سپټالونو ته لاړ شو موږ لپاره یو ځکه چې سپورټ نه ملایي صورت نه وي چې تا لکه ته چې نه ته سه ته خې ته بد. سیدا موږ کو چرته لاړ شو روزګار لزانه چرته روزګار هم ګور کنه سر جن موږ چې کوم دي څوک روزګار مسکار نه راغی. موږ ځان چې ته سکار روانو موږ څوک دکان نه نه راغی. موږ چې ځان چې ته سکار روانو موږ څوک لون نه راغی. موږ چې ځان چې ته اکاونټ کولاو موږ چې کوم دي
خو په پاکستان کې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون یو شمیر مذهبي ډلو د قانون مخالفت کړی دی او پکې د اسلامي اصولو د لاندې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علما اسلام یو مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وایي چې که په 2013 کال کې منظور شوی قانون عملی شي نو نوی کل به بیلاری شي او د اسلامي حکمونو نه به سرغړونه وي. نوموړی وایي هغوی به د هر هغه قانون مخالفت کوي چې مذهبي قدرونه د پښو لاندې کوي.
چې سړی مرد دي او نه ښځه نو هغې ته خونسا مشکل وي. خو دې کې دا خبره نشته دی چې یاره د خونسا مشکل د حقوقو نه څوک انکار کړي. نو هغه یو شریعت دی او هغې ته الله حقوق ورکړي دي. موږ د هغو حقوقو انکار نه کوو، خو د هغې په اړ کې هم جنس پرستۍ له یو وده ورکول چې هغه زموږ د پارلیمنټیرین بعضې پارلیمنټیرین هغه مغرب زده خلک دی یا هغې کې جنس بدلول نو دا شریعت د دې اجازت نه ورکړي. لحاظ موږ دغه شي غندنه کوو. د خونساګانو د حقوقو پاسداري دا اولنی اسلام کړی دا موږ کوو او ټول دنیا
دا په داسې حال کې دا چې د وفاقي شریعت عدالت چیف جسټس سید محمد انور د سپتمبر په 16مه د ترانسجنډر پرسنز پروټیکشن اکټ 2013 پر ضد د یوې مقدمه اوریدنه وکړه. عدالت د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان، د پیپلز ګوند فرحت الله بابر او د خواجه سراو د حقونو فعال الماس بوبی د مقدمه برخوال ومنل او هغوی ته په راتلونکو اوریدنه کې د دلایل وړاندې کولو حکم ورکړ. په دغه اړه په پیښور کې د حقونو فعال قمر نسیم وایي چې له بده مرغه اعتراض کوونکو د قانون په سمه توګه نه دی مطالعه کړی.
دا څه کوم کې دی شي چې عدالت فیصله مخې ته راشي نو به هم ضرورت پاتې نشي سمبلې کې د پدې باندې قانون سازي کولو او پدې حواله سره قانون سازي کې ترمیم منزور کړل شو نو د وفاقي شرعي عدالت فیصله ضرورت به پاتې نه شول شي. بهر صورت دا قوانین چې کم دي دا جوړيږي په قوانین کې غلطیاں هم وي لکه مسلسل امندمنټس کیږي په آئین کې ترمیم کیږي نو مونږ وایو چې دا خبره چې کم وفاقي شرعي عدالت ته اغی ته پر خودل پکار دی او یا چکم قانون ساز اسمبلی ته اغدی پدی باندې بحث کی چی آیا دی کی شخص غیر اسلامی شتا او یا صدا سے سجن خون دی چی غزم د معاشری د پارا نقصان دی دی
دا یادونه وردا چی د ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن اف رائٹس ایکٹ پناما قانون د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه خواجه سراو ته د خپل جنس ته شناخت د حق ورکولو په ګډون د تعلیم، صحت، روزګار او وراثت کې د برخې حقونه هم ورکړل شوی دی.
د شاهین بنیری د ام دی رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو 12:30 بجې شوی دی. فرخنده اسد نه د خبرنو لنډی زاورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د خبر لمخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو او هلته د مرستو پر رسولو د بیا بحالۍ پر کارونو زیاتې خبرې کوي. د خیبر پختونخوا د سوات په منګلور کې پولیسو ادعا کړې چې له وسلوالو سره یې په یوان خطه کې یو وسلوال وژلې دي. د سوات ضلع د پولیسو مرستیال مشر ارشد خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه ناوخته تو وسلوالو سره په ډزو کې د هغوی یو تن وژلې دي. پولیس وایي وژل شوی تن عادل زیب نومېدو او د منګلور اوسیدونکو خو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د خیبر ضلع په جمرود کې د وسلوالو په ډزو کې یو ځای پولیس پایي وژل شوی او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. د خیبر ضلع د پولیسو بیان ظهیر اپریدی د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي چې تېره شپه د جمرود په نوې آبادۍ سیمه کې وسلوالو د پولیسو په یو ډله حمله کړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي محسن اپریدی وژل شو دی. تر اوسه چا دغه پیښه ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سربو د چارو یا لایف سټاک اداره وایي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350,000 چرګان او 16,000 څخه زیات څاروي مړ شوي دي. د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالمزیب د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل د خلکو مالونه او سربو ته تر ټولو زیات تاوان په ډیر اسمیل خان کې رسیدلی دی. د نړیوال هیکر ډلی فعالان وایي په ایران کې ګڼې کاری حکومتي وپانه د نامعلومه کسانو لخوا د انټرنیټ نه لری کل شوی دی. دا ګام د هغه مظاهرو په حمایت کې پورته شوی چې په ایران کې د پولیسو په حراست کې د یوې دویش کلنې چلی مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوی دی. او بل خبردار چې د شل اوریزا کرکټ په سیالیو کې پاکستان پرون په کراچۍ کې د سپتمبر په 28 انګلستان ته په 100 وکټو ماتې ورکړې.
فرخنده صدوا چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوریدونکو په دې دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو کوخ لری را سره پات شي. د بنو په بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان ګڼ شمیر کډوال وای چې حکومت یې د سیم کارډونو بندولو وروسته مرسته نه ورسره کوي. د دې په وینا د محل ګرانی نور هم زیاته شوې ده او مالی مشکلات لري. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 60,000 روپۍ ورکوي خو د ځینو کورنیو ټولو غړو مرستې اخیستې نو ځکه پرې دا بندې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې.
د بنو په بکاخلو کې د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال شکایت کوي چې رتیرو سومیاشتو راهیسي ورته مالی مرستې نه ورکول کیږي. د کډوالو یو مشر عبدالوهاب د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت لشپګو زرو څخه د زیاتو کورنیو سیم کارډونه بند کړي دي چې له وجې اغې ته مرستې هم نه ورکول کیږي.
خیل کمپ او مخکنا کوم کمپ ته هغه سره نه تقریبا 10 یو کیلومتر فاصله ته یو نوې سیم جوړ شوی چې هغه کې دوی چې راځي ټول ځنې ځنې کسان راځي دي چې هغه او بانو کې بازار کې پکریا کورونو کې اوسري او په خپل خمیو ټنټونه لګول دي بغیر کاستو باندې تقریبا 6000 نه باو دغه کاسا نه چې هغه پسې سیمونه باندې کړې وی دي. هغه ټول کډوال چې کوم ځای ما داخلو کابلیو سرګي کابلی سره تعلق هم لري هغه تر اوسه بر خپل کلی وطن ته نه دی واپس شوی او بیا هم دا دوی چې کوم دی هغه تقریبا 6000 نه باو دغه کاسا نه چې هغه پسې سیمونه بل کړې شوی دي. کوم کسان دي دا هغه موږ د باندې دا شته چې دا کسان واپس کړې شوی دي.
عبدالوهاب زیاته کړ چې د نادرا او پی ډی ایم ای چارواکو ورته د سیمونو بیرته خلاصولو پړه ډاډ ورکړی دی خو دا کار لا هم نه دی شوی. د پاکستان چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 60,000 روپۍ ارمیاشت ورکوي. سمو د وړاندې د افغانستان د ګلان کډوالو کیمپ هم ګڼ کډوال بکاخیلو ته کډه شوی دي. په دې کې یو د شمالي وزیرستان کډوال عبدالستار دی چې وایي دوی تر اوسه خپلو سیمو ته نه دي کډه شوي او سم په بکاخیلو کې ژوند تېروي. نوموړي سیاته کړه یو خواته په سیمه کې امنیت نشته چې هلته ولاړ شي او بل لورته د کډوالې په ژوند کې په حکومت مرستې بندي کړې دي.
اتریمیا سے چیز دے میزر باندا علاقہ اس مطلب دے مخفل یسین دا اتریمیا سے دے مور باندی 20,000 روپے دا 40,000 دے مور باندی دا ہمیں کم حادث سن دے سارا حکومت سے میرے ہری سال کی بل منگا یہی دی گانا دان سنی ساوچی در فاندو کو مطلب لگا اس مطلب دے وزیرستان دے کا جمع دا خیلی گانا دا افغانستان دے بارڈر سارا پگنڈا پور پے ویری زے پا بویا سر کا ولائی ولارم مطلب سے کنا دی مو
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نسم اداري پی ډی ایم ای یو چارواکي او د بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج عمران وزیر مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو ته د کورنۍ په سر پیسې ورکول کیږي، خو ځینو کډوالو د کورنۍ د ټولو غړو په نومونو سیمونه راوباسلي وو او مرستې به ترلاسه کولې، نو ځکه حکومت سیمونه بند کړل. نوموړي زیاته کړه چې اوس د کورنیو پلټنې کیږي او لاغ وروسته به ورته مرستې ورکړل شي. د پاکستان حکومت وای چې د کډوالو خپل سیمو ته تر ستنولو یو کال پورې باورتا مالی مرستې ورکوي، خو په دې رستیو کې زنو چارواکو مشال لیډیو ته ویلي وو چې له دوی سره د کډوالو ځینې داسې کورنۍ رجسټرډ شوي چې سیمو ته ستنې شوي خو بیا هم میاشتنی مرستې ترلاسه کولې. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نوم عملیاتو کې تر 1,000,000 زیات کسان د پاکستان او د افغانستان بیلابیلو سیمو ته کډه شوي وو. د عملیاتو پای ته تر رسیدو وروسته حکومت د بې کوره خلکو د ستنېدو لړۍ پیل کړه، خو اوس هم په زرګونو کورنۍ په افغانستان د بنو بکاخیل کیمپ او په نورو سیمو کې د کډوالې ژوند تېروي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریڈیو دا د کورمه په پاړه چنار کې پرون د پنج شنبه په ورځ ځای خلکو د بجلی د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د پریس کلب مخې ته راغون شول او هلته د بجلی د محکمې پر ضد شعارونه ورکړل. د ځای خلکو وینا و چې په سالي رښتو ګڼټو کې یوازې د یو ساعت لپاره دوی بجلی لري چې ضرورتونه پې نه پوره کیږي، خو بل پلو چارواکو مشال لډیو ته ویل چې دوی په شپه ورځ کې سلور ګڼټې بجلی د سیمې خلکو ته ورکوي او که څوک له دې نه زیاته بجلی غواړي نو بلونه دې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزي نه اورو چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا ناری د بره کورمی اوسیدونکو په پاړه چنار کې د پریس کلب ودانې مخې ته د احتجاج په توګه وهي. د زیارت پر ورځ هغه ته په درجنو خلک د پاک یوت مومن په نامه د ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې راغون شوي ول چې د سم او پوره بجلی ورکولو غوښتنه وکړه. د یاد تنظیم مشر میر افضل خان توري مشال لوډیو ته وایي په ټوله شپه ورځ کې یو غنټه بجلی راځي، خو هغه هم داسې وي چې ولټیج کم لري او بل د شپې پر وخت را پرېږدي چې ترې هیڅ فائده نشیا خستلې.
تو خپل خلیص او تاویلو چې په غنټه وو بجلی فاټه کې ور کوي کبیلې لکه کې ور کوي اصلي شپې غنټه بجلی ویلی نشته دي ویلی مونږ دا بجلی باندې ته د قوم بو دي رحمکا د خپټه لکه بو دي رحمکا بجلی زر تر زرا بهول کا کدا بجلی بهول نشوا ان شاء الله بیا به مو مجبور وو خپل املاکو ته نقصان نه رسو ایوی انچی ته نقصان نه رسو مو پر امن قوم یو مو پر امن احتجاج کو
کچو هم په احتجاج کې د شامل شو زیات شمیر لا پړچیناره وو خو پکې د زیړان شلوزان تری منګل او نور لارو پروتو سیمو سیدونکو هم شرکت کړي او بل دا چې یو شمیر بلدیاتی نمائندگان هم ورته ورغلی ول په بره کورما کې د بلدیاتو چیرمن اغه مزمل حسین وای مجبور دي چې د احتجاج کوونکو سره ودرېږي ولې چې د هغوی جایزه مطالبه متعلقه چارواکو ته سو وارې د وړاندې کې دوه باوجود تر اوسه حل نه کړی شو
سور مو سره عدالت الیکټرین نمائندګون دی هغه بسر او سامان نو دی هغه د پوره هیڅ نشته هغه کوم نمائندګون دی هیڅ یانشته ته کله هیڅ یانشته مو سره ټولو کې به بهترین آپشن انداغه دې څه پکور داده شپ او روز خپل قوم حقوقو د پوره څه کله ټیبل باندې نه مليږي بیا پکور
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر محمد عثمان دا خبره نه مانی چې ګنې هغوی علاقې ته په 40 غنټو کې صرف یو غنټه بجلی ورکوي د بجلی محکمې مشر مشال لوډیو ته وای په سیمه کې تر دې چې پر ډومېسټک صرف یا عام تن د بجلی بل هم نشتا خو بیا هم ورته 40 غنټه بجلی ورکول په شپه ورس کې ممکن کوي عثمان زیاتوي ک یوانی مرز چرته داسې اوشي چې کمې یوې علاقې ته پوره بجلی ورنکړي نو پرتلونکي کې بیا هغه ته بجلی ته زیات وخت لپاره ورپېږ دي چارواکي دا هم وايي په سیمه کې به وخت بجلی زکه زی چې پر لینونو او ګریسټیشن د بجلی بوج زیات وي ولې د شپې پر ځای د ورځ پر وخت بجلی ورکول غوښتنه پوره کړی دا
باقي د دې مخکې اعتراض دا د بجلی موږ د شپې ملاوي چې د شپې موږ په بجلی باندې څه کول نه کوي چې شونه یې څنګه نه کوي دا زاده د موږ دروازه راځي نو موږ له شډول لپاره لیدر اونې په وخت کې اغه چې کوم له شډول متبدل کوو اوس څه تر دې
په پړچینار کې یو غټ ګریسټیشن دی چې د بجلی لوډ کمول لپاره هغل تشپاړه سویډر لګیدلی خو د چارواکو په خبره بیا هم د بجلی استعمال دومره زیات دی چې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کولو ته مجبور دي په سیمه کې لایات ګریسټیشن تر 15000 پورې د بجلی کنکشن عام او کمرشل صرف ته شوی چې هغوی هر میاش تر 1 کروڑ زیات د بجلی یونټس وهي ولې بجلی محکمې ته وصولي د استعمال شوی بجلی د هغوی صرف دیش فیصد کی گی تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو تاسی د پختونخوا سیمی او نړی د تازه پیخو او روانو چارو خبری
او پاکستان کی په دې وروستیو کې سیلابونه راغلی او تاسو ته موږ رپورټونه درکړل د دغه سیلابونو لواجی ساروی هم سخت متاثر شوی دی هلته د قدرتي افاتونو د نظم اداره وایي چې په پاکستان کې د سیلابونو لواجی تر 100,000 زیات ساروی وجل شوی دی په خیبر پختونخوا کې هم په زرګونه ساروی لمنځه تللی دي او ځنو ته ناروغي لګیدلې دي د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر علمزیب مشال لډیو تویلی دوی په ځنو سیمو کې د سارو د ناروغیو د کنټرول لپاره واکسینونه هم پیل کړي دي او دغه په وینا په صوبې کې لشپک د 6000 څخه زیات ساروي او 3500 نه زیات چرګان په وروستیو سیلابونو کې مړه شوي دي نو تفصیل د فرخند اسد
په پاکستان کې د قدرتي افاتونو د نظم کمی اداري انډي ام ای ویلي چې په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 100,000 زیات څاروي وژل شوي دي په دغه کې زیاتره اوبو وړي او ځینې بیا د سیلابونو له وجې د پیدا شوو ناروغیو او یا د خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا د ساروو د چارو یا لایف سټاک اداروای په صوبې کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350,000 چرګان او 6,500 ساروي مړه شوي دي د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالمزیب د سپتمبر پر 28 مشال ریډیو تول د خلکو مالونو او ساروو ته تر ټولو زیات تاوان په ډیر اسمل خان ضلع کې رسیدلی دی
مئی سال تھا تقریبا 53,000 دا پولٹری رول پولٹری کمرشل دا مشر دیکھو چرگان چی کم بڑی کے کمرشل دا دمخ 40,000 دا نور 13-14,000 دا رول چی کم بڑی کورونو کی دا شان تے مئی سارا تقریبا 25,000 احباو گردی بیزی او واگانی و میخی تقریبا 2,800 واگانی میخی دی او دا غشان 7,000 نزیت واگانی دی 7,000 نزیت گلی دی 7,000 نزیت دی دا چیلی دا زی شوی دی نکوطل من سرا دا چرگانو او دا غش سرا چی دی دا 89,000 بای دا اموات من سرا شیو سپور
دا پدا سال کدا چی پا خیبر پختونخوا کی زیاتر دا ساربو دا فارمونو مالکان وای دا سلابونو رست حال تا دا ساربو دا خوراک لپار دا گیا او بوسو کمی راغلی دا چار سرسدی ضلع د سارو د یو فارم مالک حامد علی مشال ریډیو ته وایي په سیلابونو کې ځینې څاروي مړه شول او ځینو ته بیماری لګېدلې دي. بلخوا د چارسدی ضلع د افغان کډوالو د یو کیمپ اوسیدونکي ستانه ګل مشال ریډیو ته وایي سیلابونو ترې څاروي یوړل او تر اوسه ورسره چا هم مرسته نه ده کړې.
څاروي مې اوبه وړي دي، سامان یې وړی، داسې وړي دي، اورې ما نه یواز په وړي د غواګانې دغه مال مونږ کار کوو، اور بل څه کار هم نه ده کړی. دا څاروي ساتو، بس یې غټ سي خرڅوو، اورې پیتې خرڅوو، نور څه کار هم نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا سیلاب متاثرین وایي دا وخت څاروو ځینې ناروغۍ اندېښمن کړي دي، خو ډاکټر عالم صاحب مشال ریډیو ته وویل دوی په صوبه کې د څاروو د مختلفو ناروغیو د کنټرول لپاره په ځینو سیمو کې د واکسینو ورکول هم پیل کړي دي.
اوس به موږ دا کوو چې خاص تر بیماری داسې چې هغه خطرناک نو هغه لپاره وي سي، او چې کوم د خوراک لپاره بندوبست کوو ګټه کې هغه اوبه چې وچیږي دا باید چې څلور پنځه شپږ میاشتې اخلي.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو د 3.5 میلیونو نه زیات خلک متاثر کړي او په لکونو کورونو ته تاوانونه رسولي دي، او همدا شانې په کورونو او یا فارمونو کې په لکونو څاروو او چرګانو ته هم سخت تاوانونه رسولي دي.
پام کوه، جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستوي معنا
لیکه چې تیر دي نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کو
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
بالکل تاسو هم پام کوئ چر چاپیره او چاپیر چلته او وخت هم پام کوئ. دا مهال وخت په پیښور کې 14 منټه کم یو بجا. په بل غړی کې به تاسو د پر هارون بچا هنري غړی پروګرام چې پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدل اوس په تکراری بڼه اوري، خو اوس پام وکړئ یو رپورټ ته. د قبایلي سیمو په صوبه کې د ورګړېدو څلورو کلونو زیات وخت وشو، ولې په ورګزو ضلع کې لا هم په سکولونو کې د ښوونکو او استادانو د کموالي ستونزه نه ده هواره شوې. د یادې ضلع د ګلمیر ګړۍ سیمه کې یو سکول داسې هم شته چې 200 زده کوونکي پکې سبق وایي او یوازې یو استاد لري. د سیمې اوسیدونکي وایي د استادانو د کمی له وجې د ماشومانو تعلیم متاثره کیږي، خو بلخوا د سیمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې زر نور استادان هم په کار وګماري. له ممتاز بنګش نه نور تفصیل اورو.
پخوانی قبایلی ضلع او رګزو په بیلابیلو سیمو کې ښوونځي د استادانو یا ښوونکو د کموالي ښکار شوي. د یادې ضلع ګلمیر ګړې سیمې تر پنځم ټولګي ښوونځي کې 200 زده کوونکو لپاره یوازې یو ښوونکی ګمارل شوی. د سیمې اوسیدونکي عبدالله مشاری ډیو ته ویلي په یاد ښوونځي کې د زده کوونکو وخت ضایع کیږي، زده کوونکي ښوونځي ته راشي خو دوی ته د زده کړو لپاره یوازې یو ښوونکی موجود وي.
کوم عمران سره وغایم اوس موسی کوم ورته تخت تک شي خو ته یې غزه کې سکول دی غزه ورستول سر غزه کې چاره سوړ کې دي او دوه سزون اورر چې موجود دی چې پیستي او د دریا می داو د ورستول نو موسی سخت ظلم دی. سدي چې کوم سره دو سوړ کې دي او غزه کې چاره سوړ کې دي چاره سوړ کې د موته یو غزه درې
خندان جوړیږي. د وویل درې ورځې وړاندې د کوونکو خونځي ته ورتلو نه انکار هم کړی وو.
نو دیو ته مو خواسته چې کم از کم د مشومان سره د انصاف پکړی شي، دیو ته د خبره سره پکار دی چې پرمننت درټ جران د پرمننت ورکړی شي او یو په ډیټیل باندې ورکړی شي. پیل خال دی کې صرف یو استاد حکم دی نو هغه پرمننت دی او دویم حکم هغه په ډیټیل و نو هر سل کې سرکاري دغه قانون هم دا دی چې مطلب 40 مشومان باندې یو ټیچر ورکی. نو دي چې ما ټیچرانو سره غا په لګول غوړې سم په دوا کاسه باندې به تقریبا په 40 منټ کې څلور کلاسونه خلو. نو څلور کلاسونه کې تاسو خپل سوچ وکړو چې دا یعنی مشومان ته څه خې مشومان به څه زده کوي.
په اړه مو او رګزو ځلې کې د تعلیمي سانګې مشر حیات خان سره خبرې وشوه. دوی د سپتمبر په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې یاد خونځي ته یو بل خونګې ټاکلې او ډېر ژر به په سکولونو یا خونځو کې خونکو د کموالی ستونزه هواره کړی شي. صوبائی اسمبلی غړی غازی غزن جمال سره بیا بیا اړیکه نیولو هڅه وکړه خو بریالی پکې نشو. د قبایلی سیمو په صوبه کې ورګډی دونه وروسته د ورغزو خلک هم د نورو ستونزو سره سره تعلیمي ستونزې هم لري او د ضلع په بیلابیل سیمو کې سکولونه د ودنۍ او یا د ښوونکو د کموالي ښکار دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. د تیر څه باندې یو کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، ورسره سم په زیات ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له وجې څه باندې 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ چې تر 12م ټولګي پورې زده کړې کړې په خپل کور کې د هغو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی چې له زده کړو محرومې دي. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال اډیو خبریال مرکه کړی او په سر کې ابتدا سوال کړی چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی دی.
ولډیر مخکز ما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصم، خو وګرځیدم ډیره چې ته مې د سی یو کورس پیدا نه کړې چې انجینر لپاره مکمل لار سي پوره ووسی او چې وکولای شي ټول انجینر ته لاړ شي. نو بیا مې پلان سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډیر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوم چې زه په دومره ډیپریشن کې یم، نو دا نور انجینر به څومره په ډیپریشن کې دي. لپاره چې دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکوم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12م ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او نامسې پاتې شو 12م ټولګي.
ته د 12م ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه، فارغه نه شوم، یعنی سږ کال فارغه دم، خو فارغه نه شوم بدبختانه.
نو دغه کورس چې تا اوس پرانسته دی او شل جونی هم حاضر شي په خپل محل کې، کوم مزامینو کې ته ورتیا لري چې هغه ته وروخای؟
کوم جونی چې اوس محل برابر شي دی، ول چې مونږ خپل چې دی انګلیسي کې لکه کمزوري انګلیسي داسې نه ترکه، نو هغه ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر وسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډیر مضمون نه دي چې کچی ته انګلیسي خپل وای چې دغه د مضمون کې مونږ خپل مشکل لري یا چې دا مضمون موږ ته تدریس کې نه دی کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل جونیا زری شي دی او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوي، د ژبې زده کړې ورکوي، کدا پراخ شي زیات شي، نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجائش ته دی چې جونی پکې زی شي او کنه؟
چې جونی شاید تر دې هم زیات شي. اوس محل کې جونی دی زیات دي، نو وختونه مودا ده چې کچیر ته موږ سره خیره بنت کنه مرسته او کې موږ ته زی راکی. اول ته موږ فری درس به موږ ورکو خیر دی
پراخیږي، هغوی به هم ته حاضر کړی شي چې راشي او خپل خویندو ته درس ورکړي؟
ولی نه، داسې خو زما ملګری ډېر زیات دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه، ولی نه دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم هیلو ته او د نور هیلو ته یوازې ځنه چې موږ خپل هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لري د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغان نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي. نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
تاسو د سلګۍ سهار خبرې اورېدې. هغه د جلال آباد یو انجلۍ ده، په خپلې تر دولسم صنفه پورې زده کړې کړې او نورو نجونو ته د انګریزي ژبې وړیا کورس پرانستې او په خپل کور کې پرانستې ده. زموږ خبریال ورسره مرکه کړې وه. اورېدونکو، خبرې مطالب همدومره و. اوس شوکت عزیز په آواز د سندره واره.
گوادی سر پرکڑی خاور لاندے
کړل پخو زما خوله دیوانا زما خوله دیوانا زما په جګو غرونو خيستا د لهر س زما خوله دیوانا زما خوله دیوانا زما خوله دیوانا زما خوله دیوانا زما شاہم دلوی لالا پکی حجرہ